دا خبرونه په منځنۍ صفه 12 نیمه په ټول افغانستان کې خبري شو. د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولې شي. تر خبرونو وروسته مو له افغانستانه اروپا ته د لاجور د لارې پاړه د درو هیوادو د وزیرانو لغونډې خبرو. خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچې کې افغان چارواکي وایي په فریاب کې د وسلوال طالبانو په یوه کمین کې د ولسمشر لومړي مرستیال ته وفادار 15 وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان بانک د نور اثارو په بدل کې د افغانیو د ثابت ساتلو لپاره نن 40 میلیونه ډالر په افغانۍ پلوري. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له ایران غوښتنه وکړه چې د امریکا د سمندري ځواکونو پخوانی غړی امیر حکمتي له 4 کلن غیر عادلانه بنده خوشي کړي. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي وایي په فریاب کې د وسلوال طالبانو په یوه کمین کې د ولسمشر لومړي مرستیال ته وفادار 15 وسلوال وژل شوي دي. دا پیښه تېره ورځ د خواجه سبز پوش په ولسوالۍ کې رامنځته شوه. د دې ولسوالۍ امنیه قمندان محمد اکبر بشاش ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان هغه وخت د طالبانو له کمین سره مخ شول چې دوی غوښتل د استانه بابا سیمې ته چې طالبانو بیرته نیولې ده ورسي. جنرال عبدالرشید دوستم په فریاب کې د دولت مخالف وسلوالو پر ضد له یو لړ عملیاتو وروسته اوس په سرپل ولایت تللی دی او تیره ورځ یې د کوهستاناتو ولسوالۍ تصفیه کړه. په کابل کې پرون په وزن وژن کې برید کې دوه افغان سرتیري ووژل شول. د کابل امنیه قمندان جنرال عبدالرحمن رحیمی وویل په پرونی حمله کې چې د کابل په شمال لویدیځ کې وسوه دوه سرتیري وژل شوي او دوه تنه نور ټپیان شوي دي. چارواکي وایي برید کوونکی ځان وژن کې پیاده روان و. د افغانستان د سوداګرۍ خونه هند ته د پیازو د صادراتو د پیل هرکلی کوي، خو وایي دغه صادرات هغه وخت افغانستان ته زیاته ګټه کوي چې افغانستان ورته ځینې پلانونه طرحه کړي. په وروستیو کې هند ته له افغانستانه د پیازو صادرات د ورځې 2000 ټنو ته زیات شوي او دا لړۍ به له 45 نیولې تر 40 ورځو پورې دوام وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ خونې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر ازرخ شافیزي ازادي راډیو ته وویل افغانستان د کاله د 10.5 میلیارد ډالرو په ارزښت واردات لري او اوسني صادرات هغه وخت افغانستان ته ګټه رسوي چې په افغانستان کې د سبو او میوو د ساتلو لپاره سړې خونې جوړې شي.
که چیرې هر تن 200 ډالر وي، معنی دا چې د کرایې سره او نور شیان سره 500 ډالر دا کیږي 15 لک ډالر. او دا فصلي صادرات تر وخته پورې دي چې د پیاز فصل ده. د درې میاشتې موږ پیاز لرو دلته، د نه میاشتې بیا پیاز واردوو. که چیرې دلته دننه په افغانستان کې زیرمې ولرو، کولیسټرول یا سرطان ولرو، دا به خوي په اول قدم چې خپل ملي ضرورت تامین کړو.
از ډاکټر حفیظی وای د پیازو د فصل تر پای ته رسیدو مخکې به افغانستان هند ته نږدې 9000 ټنه پیاز صادر کړي. د افغانستان بانک د نور اثارو په بدل کې د افغانیو د ثابت ساتلو لپاره نن 40 میلیونه ډالر په افغانۍ پلوري. د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق ازادي راډیو ته وویل دوی بازار ته د ډالر ارزه سر لنه نه پیلوي. په وروستۍ کې د ډالر په مقابل کې د افغانۍ ارزښت ډیر ټیټ شوی چې د مسلې د مخالګو او سوداګرو اندیښنې هم پرولې دي. د افغانستان بانک وایي چې د افغانستان داخلي تولیدات قوي او د صادراتو او وارداتو تفاوت کم سي، د افغانۍ ارزښت به په تدریجي ډول ښه شي. ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ټیم نن د آسیا غوړ لیګ سیالۍ په سلسله کې خپل دویم مسابقه له نیپال سره وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ د 19 کلونو ټیم نننۍ مسابقې ته پوره چمتووالی لري. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ټیم پرون کویټ ته په 8 وکټو سخته ماته ورکړې وه. دغه 5 اوور مسابقه د ماليزیا په پلازمینې کوالالمپور کې روانې دي چې افغانستان به له نیپال، متحده عرب اماراتو، سعودي عربستان او ماليزیا سره هم مسابقه وکړي. د افغانستان د فوټبال د غوړ لیک سیالي په لړ کې چې په کابل کې کیږي نن د طوفاني هریرود او د میوند اتلان سره د مسابقې ډګر ته وځي. طوفان هریرود د افغانستان د لویدیځ زون استازیتوب کوي او د میوند اتلانو ټیم کې د جنوبي ولایتونو فوټبالران برخه لري. بیا هم اشاره غلست. د امریکا ولسمشر بارک اوباما پرون هڅه وکړه چې په امریکا کې میشتو يهودانو ته له ایران سره پر اټومي موضوع د ورستي موافقه پاړه ډاډ ورکړي چې د دوی په زیان نه ده. د دې هودیانو له اړوندو ټولنو او سازمانونو سره د انټرنیټ په مرسته د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. اوباما ویل موږ پر ایران باور نه کوو، خو دغه موافقه په باور نه بلکې پر دقیقې ارزونې ولاړه ده. اوباما تایید کړه چې د اسرایلو حکومت له ایران سره د سیو موافقې مخالفت کوي، خو ده ټینګار وکړ چې دا مسله له اسرایلو د امریکا پر ملاتړ کوم اغیز نه لري.
In all this debate, what's important to remember is that
دی وای په ټول بحثونو کې مهم ټکی چې باید هیر نه کړو دا دی چې موږ ټول د اسرایلو پلویان یو او یو کورنۍ یو. د جولای د 14 نیټې د موافقې له مخې چې د تهران او د نړۍ له شپږو قدرتونو سره وسوه، له ایران، د امریکا، اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو بندیزونه په تدریجي ډول لرې کیږي. ایران به په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدودوي. لویدیځ شک لري چې د دې پروګرام هدف د اټومي وسلې جوړول دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له ایران غوښتنه وکړه چې د امریکا د سمندري ځواکونو په خوانی غړی امیر حکمتي له څلور کلن غیر عادلانه بند خوشی کړي. د حکمتي د بند څلور کلونو د پرکېدو په مناسبت جان کیری تیر رازول حکمتي په ایران کې د خپلو خپلوانو په کتلو بوختو چې د جاسوسي غلط تورونه قرباني ولګول سول او بندي سو. جان کیری په وی اعلامیه کې د ایران له حکومت وښتل چې د بشر دوستۍ لمخې د امیر حکمتي خوشی کړي. په عین حال کې شاغلی کیری له تهران وښتل چې دوه نور امریکایان سوي کشي سید عبدینی چې د بند اته کاله پرکېږي او د واشنگتن پوسټ خبريال جیسن رضایان چې تر کال زیات مده کېږي بندي دي هم خوشی کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر جو بایدن په اوکرين کې پر روسپلو بیلتون غوښتونکو اعتراض وکړ. دغه بیلتون غوښتونکو خبرداري ورکړی دی چې نور سیمې بلاندې کړي او خپل انتخابات وپکښ وکړي. جو بایدن د اوکرين له ولسمشر پیترو پروشونکو سره تیر ورځ په ټلیفون خبرې وکړې. سپینې ماڼۍ وایي چې بایدن د اوکرين په اساسي قانون کې د ولسمشر د اصلاحاتو د ژمنې ملاتړ وکړ. د دې اصلاحاتو له مخې باید د اوکرين حکومت یو فدرالي متحد شکل خپل کړي. د امریکا مرستیال ولسمشر د بیلتون غوښتونکو پر دې نیت انتقاد وکړ چې نور سیمې نیسي او د اوکرين له قانون چوکاټه بهر د انتخاباتو نیت لري. بایدن ویل چې دا پریکړه د مینسک له تړون سره مستقیما په ټکر کې ده. او په لسګونو زرو عراقیانو په پلازمینه بغداد کې د اداري فساد پر ضد مظاهره وکړه. په پرونی مظاهره کې د سختریزي شیعه ملا مقتدی الصدر پلویانو هم برخه درلوده. د عراق مهم شیعه ملا آیت الله علي السیستاني تر دې مخکې له حکومت غوښتنه کړې وه چې د اداري فساد په وړاندې مبارزه کې اساسي بدلون راولي او ځینې ټولنیز خدمات ښه کړي لکه د برېښنا، اوبو رسولو او روغتیا خدمات. د عراق صدر اعظم حیدر الابادي هم د دغو مظاهرو په عکس العمل کې چې تیره میاشت پیل شوې د اصلاحاتو وستلو د پروګرام ژمنه کړې و. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نیم په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام مول افغانستان اروپا ته د لاجور د لارې د تری دو پاړه د درو هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډل جزئیاتو خبرو. بیا به واوري چې افغانستان هند ته د پیازو صادرات زیات شوي. په ننګرهار کې مو د داعش له هلو ځلو خبرو. دا به هم واوري چې ولي په خوست کې د کتاب مینوال زیات شوي.
خوست ادبی بهیر هم خپل اونیزی غونډه پیل کړي او په نورو ادبی کلتوري ټولنو کې هم ورته غونډه پیل شوې دي.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې خبريالانو مظاهره کړي. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص شوي پیغامونه هم خبرو. د ترکمنستان، آذربایجان او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو د ترکیې په انتالیا کې د لاجور د لارې پر امکاناتو خبرې وکړې. دا لاره افغانستان د اقینې بندر له لارې له اروپا سره وصلوي. افغان ولسمشر اشرف غندي وړاندیز کړی و چې د ترکمنستان، آذربایجان، ګرجستان او ترکیې له لارې افغانستان له اروپا سره یو ځای شي او په دې تړاو د سیمې له هیوادو سره خبرې هم شوې دي. افغانان په دې باور دي چې شاوخوا 2000 کلونه مخکې د بدخشان لاجورد له همدې لارې منځنۍ آسیا او اروپا ته صادرېدل او د همدې لپاره دې لارې ته د لاجورد لاروي. د افغان چارواکو په باور د لاجورد لاره د افغانستان لپاره تر ټولو خوندي او لنډ لاره ده، ځکه چې د افغانستان له پولې د ترکمنستان د ترکمن بچی تر بندر پورې هم د اورګاډي پټلۍ غځېدلې او هم لاره جوړه ده، او له همدې وروسته هم تر استانبول پورې ترانسپورتي امکانات شته. افغانستان پرې باور دی چې د دې لارې په اوږدو باید ګمرکونه جوړ شي او یوه تعارفه معرفي شي، همداراز سرحدي امنیتي خنډونه لښت سي. کابل غواړي کوم مالونه چې له استانبول انتقالي شي هغه دې په باکو کې کوز شي او بیا دې د اوبو له لارې د ترکمنباشي په بندر کې افغانستان او حتی بیا پاکستان او هند ته واستول شي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو، د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر ایلمار محمد یاروف او د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر راشد میریدو د جمعې په ورځ د انتالیا په غونډه کې موافقه وکړه چې په سیمه کې د انرژي او ترانسپورت پروژه د تطبیق لپاره عملي ګامونه واخیستل شي. درې سره خواوو اروپا ته د ترکیې له لارې د ترکمنستان د ګازو د انتقال پر موضوع خبرې وکړې او ژمنه یې وکړه چې په خپلو منځونو کې به د ترانسپورت د ستونزې د هواري لپاره یو کنفرانس جوړوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو وویل لاجورد لارې ته یوازې د غموش درې هیوادونه نه، د آسیا او اروپا ټول هیوادونه لیواله دي. د انتالیا په غونډه کې پریکړه وشوه چې د روان میلادي کال تر پای مخکې به په ترکمنستان کې د ولسمشرانو په کچه یو غونډه جوړه کړي څو د دغې ترانزیت لارې په اړه تړونونه وشي. بل لور ته هند ته د افغانستان د پیازو د صادراتو اندازه د ورځې زر ټنو ته زیاته شوې ده. تمه کېږي دغه صادرات له 15 نیولې تر 40 ورځو پورې دوام وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ خونې د نړیوالو اړیکو مسول وایي د پیازو د فصل تر پای ته رسیدو مخکې به افغانستان هند ته نږدې 90,000 ټنه پیاز صادر کړي. ازرخ شافیزی د ازادي راډیو خبریال سالم محمد صالح ته د مرکې په پیل کې وویل چې افغانستان به په مجموع کې د 3 میلیونه ډالرو په ارزښت پیاز هند ته صادر کړي.
دا زر تن پیاز په ورځ کې د افغانستان څخه هندستان ته ځي یو ښه اقدام دی، ولې په پرتله د زموږ واردات 40.5 میلیارد ډالر دی. دا پیاز ښه ارزان شوی دی، ډېر قیمتي نه دی. او د مثال په توګه که چیرې هر تن 200 ډالره وي، معنا یې دا چې کرایي سره او نور شیان سره 500 ډالر، دا کېږي 15 لکه ډالر. او دا فصلي صادرات دي تر وخته پورې دي چې د پیاز فصل ده. او بیا وروسته په خپله منګه د کابل د ضرورتونو د رفع کولو لپاره پیاز د پاکستان څخه راواردوو. دا 3 میاشتې موږ پیاز لرو، دلته بیا 9 میاشتې بیا پیاز واردوو. که چیرې دلته دننه په افغانستان کې موږ زیرمې ولرو، کولستری یا سرطخانی ولرو، دا به ښه وي په اول قدم چې خپل ملي ضرورت تامین کړو. دا چې نن په 200 یا 300 ډالر ټن اف او بي خرڅ کړو، یعنی موجود دی خپل هیواد د کرایې سره 500 ډالر، بیا وروسته په خپل په 2 ډالر کیلو پیاز راواخلو، زما له نظره دا ګټور نه دي. اما په سمبولي توګه ډېر یو ښه دراماتیک مسله ده چې مونږه د افغانستان څخه هندستان ته پیاسه.
بلې، تاسو دغه دراماتیک مسله یاده کړه، په داسې حال کې چې افغانستان کوشش کوي چې له پاکستان څخه ځینې واردات راکم کړي، البته وروسته یو عکس العملونو ته په پام سره د خلکو فکر نه کوي چې په دې برخه کې به پاکستان بیا هم خنډونه ایجاد کړي تیرو تجربو ته په پام سره؟
نه، خو پاکستان داسې دي چې د هفته د تړون له مخې ژمن دی چې افغانستان ګاډي او دا ټاکونه 3D تر واګه پوری. بیا هندستانیان ډېر د مهرباني له مخې 12 کیلومتر دننه په خاوره د هندستان کې موږ ته اجازه راکړه چې په اتاری بندر کې خپل شیان تخلیه کړو او بیا یا په بل موټر کې بارګیری شي چې هندي موټر دي. او موږ ټینګار په دې کولو چې کچېری دا اپتا څلور غړي شو، یعنی څلور غړي ولري چې یو هندستان وي، پاکستان وي، موږ اوسېږو او تاجکستان. او پاکستان ټینګار په دې لري چې دری ارخیزوی چې پاکستان او افغانستان تاجکستان زمون ولندیز دا و چې هندستان پکې د نن شي چې اندغه مال چې باري لري ځخه سرغت شي د هلته په دیلی کې امبتسر کې اخته شي. زمون صادرات هم چې زیات شي زمون په ګټه ده. په مقصدی معقولیت دا غوښتي چې مونږ دلته زیرمه ولرو چې ملي ضرورتونه رفع شي چې بیا د پاکستان څخه وارد نه کړو.
هند ته د افغانستان د پیازو د صادراتو په ارتباط مو د ازرخ شافیزی څرګندونه اوریدي.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
البته د ایس ایم ایس په برخه کې یو یادونه کوم چې تخنیکی ستونزې د دې باعث شوې ده چې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې ستاسو ایس ایم ایس نه ونل ول. البته په دې خبرونه کې د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخص سب شبي پیغامونه خبرو. نړیوالو چاپی خبرونه د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ اجمل اند کتنه ورته کوي.
د نیوزویک مجلې په خپل وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د سولې د هڅو او د طالبانو د فعالیتونو په اړه یوه لیکنه خپره کړې. مجله د دې لیکنې په پیل کې وایي د طالبانو له نوي مشر سره د القاعده بیعت د افغانستان د سولې خبرې اترې له خنډونو سره مخ کړي. د دې مجلې په باور په عین حال کې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې لخوا هم له جدي ننګونو سره مخ دی. نیوزویک لیکي پاکستانی استخبارات یا ایسای دی نتیجې ته رسیدلی چې لویدیز کې د ملا اختر محمد منصور پر ضد تبلیغاتو په سیمه او افغانستان کې د هغه د مشروعیت د زیاتېدو سره مرسته کړې. نیوزویک مجله وړاندې وایي د کابل او طالبانو ترمنځ خبرې اترې چې امریکا یې هم ملاتړ کړی و د ملا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته پټه په درېدلې. د خپرونې په باور کې چیرې خبرې اترې بیرته له سره پیل شي، واشنگټن باید طالبانو ته څرګند پیغام ولري چې خپلې اړیکې د القاعده شبکې له مشر ایمن الزواهری او د دې شبکې له غړو سره پرې کړي. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په وړتیا او پر وړاندې پښتو ستونزو لیکنه کړې. ورځپاڼه په پیل کې وایي سګنې د جګړې فصل لومړی ځل و چې افغان امنیتي ځواکونو پکې د وسلوالو طالبانو پر ضد د جګړې زیات مسولیت پر غاړه درلود. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه وایي طالبانو په ځینو لرو پرتو سیمو کې پرمختګونه کړي او ځینې هغه سیمې چې د امریکایي او برتانوي ځواکونو لخوا ترې نیول شوې وې بېرته لاندې کړي، خو د ورځپاڼې په باور دا د دې ډلې لپاره لوی بریالیتوب نه ګڼل کېږي. ورځپاڼې پر دې ټکي ټینګار کړی چې د افغانستان د ټولو 44 ولایتونو مرکزونه او د دې هېواد د اکثره ولسوالیو مرکزونه د افغان حکومت تر کنټرول لاندې دي. د لیکنې د لیکوال په باور له افغانستان څخه د نړیوال ائتلاف د 160,000 سرتیرو وتلو ته په پام چې د امریکا په مشرۍ په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد جګړه کوله د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا یوه لویه لاسته راوړنه ده. وال سټریټ ژورنال د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر د خبرو یوه برخه خپره کړې چې وایي هېواد د ټولې سیمې په استازیتوب جنګیږي. د نوموړې په وینا وسلوالې ډلې نه یوازې د سیمې لپاره خطرناکې دي، بلکې پراختیا یې ټولې نړۍ ته یو جدي خطر دی. د فارین پالیسي خبرونې په افغانستان کې د هغه ستونزو یادونه کړې چې هزاره ټبري افغانان ورسره مخ دي. د خبرونې په وینا د کابل پر لوی لاره یو شمېر هزاره مسافر له موټرو ښکته کیږي او يرغمل کیږي. خبرونې په روان کال کې د سو پیښو یادونه کړې چې پکې یو شمېر هزاره ټبري افغانان تښتول شوي. د فارین پالیسي په وینا له فبروري میاشتې څخه تر اپریل پورې په افغانستان کې د دا ډول اتو پیښو رپورټ ورکړل شوی چې پکې هزارګان تښتول شوي او دا ګواښ مخ په زیاتېدو دی. فارین پالیسی خبرونه د کابل بامیان لاره چې د میدان وردګو له جلریز ولسوالۍ تیریږي د مرګ د لارې په نوم یاد کړی چې د غلطه وسلوال د هزاره ټبر افغانانو لپاره لوی خطر ګڼل کیږي.
د افغانستان په ختیځو سیمو کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې د راپیدا کېدو او په هغو سیمو کې چې دا ډله واک لري له خلکو سره د سخت چلند راپورونه له څه مودې راهیسې خپرې شي. اوس یو شمېر څېړونکي وایي له خلکو سره همدا سخت چلند او ځینې نور عوامل د دې سبب شول چې د داعش په نوم وسلواله ډله ونه توانی شي د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې ډېر پرمختګ وکړي. په ختیځو ولایتونو کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د ځواک او فعالیتونو په اړه زما همکار له افغان څېړونکي محمد انور سلطانی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی دی چې داعش دا مهال په ختیځو ولایتونو کې څومره پیاوړی دی. ښاغلی سلطانی وایي
په منځني ختیځ کې پیدا شوی دی، هغه په سلفي عقیده باندې د امریکې د غلط سیاست وجه باندې په دغه حالت کې هغه ولې کوم داعش د افغانستان په شرقي ولایتو یعنی خصوصا په ننګرهار کې په عسکر مینا او د چین د ولسوالۍ په صندق او دغه کې دی په امامن تنګي کې دی یو څه قسمت په نازیان او دا داعش د هغه داعش سره کاملا فرق لري او د دې فرق دلیل دا دی چې دا داعش خپله د پاکستان د پوځ یوه برخه ده، دلته د طالبانو دپاره د فشار د وسیلې په شکل باندې په یو مشخص کوډینات کې ځای کړی دی چې هغه طالبانو چې دا مذاکرې ته راغلي دغه سیاست دی. دلته مستقیما هغه د عقیدې په لحاظ باندې دا خلک هغه شامل دي لکه
سلطانی صاحب داعش یا همدغه ډله چې تاسو یادوئ چې د هغې سره توپیر لري د تاسو په وینا دا غواړي چې منطقه کې خپل حضور پراخه کړي، خو تر اوسه پورې چې لیدل کېږي دا په هماغو سیمو پورې محدوده پاتې شوې په کومو ځایو کې چې څو میاشتې مخکې د لومړي ځل دپاره دا ډلې راپورته شوې. د تاسو فکر باندې په دغه سیمو کې د دې په وړاندې د داعش د پراختیا په وړاندې یا د دغه نوې وسلوالې ډلې د پراختیا په وړاندې خنډونه څه شی دي؟
او افراطی وچ بیدی لبر داگه ده کلیساب عمل او برخور ده که ولس سره وکر خلی که پا دزمه کلانی بمونی بانی سین اول ولس تنک ده ولس خضا و ماشمان ته مختلف رنگی لگواره لکه ده چاپ کور که افغانستان مشرب خلق دی دین دلیل دغه دی او دین دلیل دغه دی چې دلته د افغانستان د ټول فرهنګ سره مکمل اسناد دی یو نه بلل ملما د وطن تر اغله دی دونه سره د خپل دغه ایني بس خپل باندې راځه
وسلوالو طالبانو سره یې وخت په وخت د جګړو ریپورټونه خبريږي. فکر کوي چې د وسلوالو طالبانو جګړې یا د وسلوالو طالبانو لخوا چې په منطقه کې فعال دي فشار به هم د دې سبب شوی چې دا ډلې محدوده ساتلې تر اوسه پورې محدود سیمو
پورې. دلته یو جنگ وشو د طالبانو د دغه په حساب شیرزادو نه د خوګیانو نه د انسارک نه د پچیراګان نه د په لختر شکل را دي د بالا د ګورې منځخه کې سره جګړه وشوله. هغه جګړه کې د کسام حکومت بمبار وکړ او څنګه صفاقو سفر طالبان حکومت تیارو باندې بمبار وکړ شو او یو ډول سفر د داعش والا دغه مقاومت د طالبان هم د دې وایست چې
سلطانی صاحب تاسو د دې د خشن او سخت برخورد او چلن یادونه کوي چې خلکو سره یې کوي د خلکو د سیمې د خلکو تاسو په سیمه کې اتمن مو د خلکو سره هم خبرې کړې دي چې په د داعش تر ولکې لاندې سیمو کې اوسیږي د هغوی عکس العمل سره هغوی څه وایي چې تر دې ډلې تر واک لاندې سیمو کې اسوګ نه څخه ده
لکه مامن دا چین کې لکه د دې بالا په اوګس کې او یا د نازیانو په قسمت کې دغه تش داخل کوسیږي داخل کې د برخورد نه شي مشکله ځوان سره یو څه لاته او اضافه کا ځان سره بندې کوي دي باقي باندې راکړه چې جواب تا په شیخ مصری کې پراته دي په دې فارم کې چې سبا څنګه من دې کوي د خلکو سره برخورد خراب دي نو خلکو په دې کې نه راکړه چې هغه من څه کوي دی یو حایل غو دې کوي خو دې خلکو سره
په ننګرهار کې مو د داعش د فعالیتونو په اړه د څېړونکي محمد انور سلطانی څرګندونه اوریدې.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولئ.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پرژنې په ټول افغانستان کې خبري شي او په همدې سپو د ماښام له او د سهار تر اوبو جو پورې آشنا راډیو اوریدل شي. وړاندې به په دې خبرونه کې واوري چې په خوست کې د کتاب چاپول او د کتاب لوستل زیات شوي دي خو اوس هم یو فرهنګي مسله چې له سیاست سره تړلې ده د بریتانیا ملي کتابتون اجازه ورنکړه چې د افغان طالبانو په اړه د اسنادو یو ټولګه پکې وساتل شي. په اکاډمیکو حلقو کې دې مسلې انتقادونه پارولې دي. جنو نړیوالو څېړونکو څو کاله لګولي چې د طالبانو په اړه د اسنادو یو ټولګه برابر کړي چې په هغو کې ورځپاڼې شعرونه نقشې راډیوي پروګرامونه د ځینو قوانینو نسخې او فرمانونه شامل دي. سالم محمد صالح په دې اړه راپور لري.
مخکې داسې هیلې وې چې د اسنادو دغه ټولګه به د بریتانیا په ملي کتابتون کې خوندي سي خو په وروستیو دقیقو کې د کتابتون مسؤلانو بل تصمیم ونیوه. دوی وایي په کتابتون کې د اسنادو د ساتنې له درکه یې اندېښنه درلوده چې دغه کار یې شایي له هغو هڅو سره په ټکر کې وي چې دولت یې د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره کوي. د فرانسې خبري اژانس د بریتانیا ملي کتابتون د یوه ویان په حواله لیکلي چې ویلې دي په دغو اسنادو کې داسې مواد هم شته چې شایي له تروریزم ضد قانون سره په ټکر کې وي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. الکس سټریک هغه لیکوال او څېړونکی دی چې د دغو اسنادو په راټولولو کې همکاري کړې ده. د فرانسې خبري اجنس ته وویل د بریتانیا د ملي کتابتون تصمیم حیرانوونکی او نهیلی کوونکی و. د الکس سټریک په باور د طالبانو په اړه په راټول سویو اسنادو کې د بمونو د جوړولو طریقه یا دې ته ورته شیان نسته. د جرمني په برلین کې مېش دغه څېړونکي ویلي د طالبانو په اړه د دغو راټولو سویو اسنادو په دې ټولګه کې راټول سوي مواد د تاریخ تیر وخت روښانوي. که یو افغان غواړي د خپل هیواد پر تیر وخت پوه سي یا کوم بهرنی غواړي په دې اړه څېړنه وکړي دغه ټولګه به ورته غوره انتخاب وي. په دوبلین ښار کې د پوهنتون استاد او د تروریزم حساسې څېړنې په نامه د یوې خپرونې مدیر جیمز فیتز ګرالد هم د بریتانیا ملي کتابتون په دې تصمیم خوشی نه دی چې د طالبانو په اړه د راټولو سویو اسنادو له ساتنې انکار کړی دی. دی وایي د بریتانیا ملي کتابتون د خندا وړ تصمیم نیولی دی.
د بریتانیا ملي کتابتون د طالبانو په ارتباط د اسنادو یوې ټولګې ته اجازه ورنکړه چې په دغه کتابتون کې وساتل شي. په خوست کې یو شمېر فرهنګیان وایي چې په دې ولایت کې د ځوانانو په منځ کې د مطالعې کلتور پراخ شوی، همدارنګه د پخوا په پرتله په علمي او کلتوري فعالیتونو کې هم د ځوانانو ونډه ډیره ده او اوس مهال د شعر او شاعرۍ سربیره فرهنګیان د نثر لیکلو او کتاب لیکلو په برخو کې ښې لاسته راوړنې لري. په دې اړه له خوست د ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل راپور لري.
د خوست لیکوال، شاعران او فرهنګیان وایي چې په یاد ولایت کې د کلتوري فعالیتونو په پایله کې له پوهنې او ادب سره د خلکو په ځانګړي ډول د ځوانانو مینه او لیوالتیا ډیره شوې ده. د خوست شیخ زاید پانتون استاد نورالله لیوانخیل په دې وروستیو کې د خوستي ځوانانو په منځ کې د مطالعې د کلتور د پراخېدو خبره کوي او زیاتوي چې
د محصلینو تر څنګ هغوی چې په علمي موسساتو کې داسې نه وایي هغه ډیر تشویق شوی دی. د کتاب مارکیټ نسبت پخوا ته ډیر ښه شوی دی او د کتاب پلورونکي د خپل مارکیټ نه ډیر راضي دي.
خوست په مرکز او ځینو اطرافي سیمو کې دا مهال روڼ اندي کسان ډیر کله په کلتوري او هنري برنامو کې راغونډیږي او د برخې ته په ځانګړي ډول د ځوان کهول لیوالتیا ډیره ده. شاعر او لیکوال زاهد شاه انګار د دې بهیر په اړه داسې وایي:
یو وخت په خوست کې ادبي غونډې ټکنۍ وي، بیا د ځوانو شاعرانو اونیزه مشاعره چې نه کاله مخکې پیل شوه او په پرله پسې توګه په هر اونۍ کې منظمې غونډې جوړوي. د هغې وروسته دا دی خوست ادبي بهیر هم خپلې اونیزې غونډې پیل کړې او په نورو ادبي کلتوري ټولنو کې هم ورته غونډې پیل شوې دي چې ډېر زیات اغېز یې کړی دی.
ځوان شاعر ساجد بهار وایي چې پخوا فرهنګیانو یوازې د فرهنګ د شعر برخې ته پام و، خو اوسمهال ځوان فرهنګیان په پښتو ژبه کې د نثر پر اړتیا هم پوه شوي او په دې برخه کې هم ښې لاسته راوړنې لري.
ملګري کولی شي هغه د شعر تر څنګ نثر راوړي او نثر خلکو ته واوري، ځکه نثر ته ډېر ضرورت دی اوسني وخت کې. نو د دې تر څنګ دلته لمانځ د هم کې یا چا چې په ادبی او فرهنګي کلتوري برخه کې ښه کارونه کړي دوی ستاین غونډې جوړیږي.
د تړون 19 مسؤل سپین روان نورزی ادبی غونډې او هنري بندارونه د ځوانانو د افکارو په تنویر او روښانولو کې مهم بولي.
خوست کې ادبی غونډو فعالیتونو خصوصا ځوان قشری تنویر کړلو، دوی مطالعه ته وهڅول، دوی په کلتوري فعالیتونو په ادبی فعالیتونو کې فعال کړل، د بیلګې په توګه رسنیو کې کار کولو ته جوګه کړل.
کرکتونکی فریدالله قربان وایي چې اوسمهال په پښتو ژبه د نویو علمي کتابونو په ځانګړي ډول د نورو ژبو څخه پښتو ته د ژباړې لپاره د پام وړ کارونه شوي.
رښتیا هم دغه د ژباړې کارونه چې دي دا ډېر ښه روان دي. په دې وروستیو کې ډېر لوی کار ورته وشو، خاصتا په نثر په برخه کې ډېر ناولونه وژباړل شول، علمي کتابونه وژباړل شول. زموږ هغه علمي ادارې مثلا لکه پوهنتون چې دی په غید لپاره ډیر اثر وژباړل شول، د اوس په پانتونونو کې تدریسيږي. نو زه وایم چې دا ډیر لوی کار دی او موږ د نوي فکرونو سره آشنا شو، د نور نړۍ هغه کوم پرمختګونه چې دي هغه سره د ژباړې د لارې موږ آشنا شو.
دی یادونه ورده خوست کې د مهال د شیخ زاید پانتون په ګډون 15 د لوړو زده کړو موسسه، ګڼ مسلکي انسټیټیوټونه، تر اویو مدني بنسټونه او یو شمېر علمي او کلتوري ټولنې فعالیت لري. خو یو شمېر کتون کې وایي کچېر دا ټول بنسټونه په شمنتیا خپل فعالیتونه پر مخ بوزي، یاد ولایت کې په علمي او فرهنګي برخو کې لاسته راوړنې او پرمختیاوي نورې هم ډېرې شي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، فرق نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
ترشناسمان لنده پروگرام ننخ پریشه. البته د کرکټ په اړه باندې دا خبر لرو چې په کوالالمپور کې د افغانستان او نیپال د 19 کلونو لوبغاړو کرکټ لوبه دغه اوس روانه ده. تر اوسه پورې د نیپال لوبغاړو په 14 اوور کې 93 منډې جوړې کړې دي. 6 لوبغاړي سوځېدلې دي. د افغانستان له لورې ضیاءالرحمن 2 وکټې اخیستې دي او نوین الحق د افغانستان له لورې د نیپال 2 لوبغاړي اوټ کړی دي. پرویز ملکزی هم 1 وکټ اخیستی دی. د دې لوبې په اړه به وړاندې په دې خپرونه کې نور معلومات هم در سره شریک کړو. خو 8:30 دقیقې شوې. له سید کمال شاه عارف څخه لنډ خبرونه اورو.
افغان چارواکي وایي په فریاب کې د وسلوال طالبانو په یوه کمین کې د ولسمشر لومړی مرستیال توفاداره 15 وسلوال وژل شوی دی. په کابل کې پرون په یوه ځان وژونکي برید کې 2 افغان سرتیري ووژل شول. د افغانستان د سوداګرۍ خونه هند ته د پیازو د صادراتو د پیل هرکلی کوي، خو وایي دغه صادرات هغه وخت افغانستان ته زیاته ګټه کوي چې افغانستان ورته ځینې پلانونه طرحه کړي. د افغانستان بانک د نورو اسارو په بدل کې د افغانۍ د ثابت ساتلو لپاره نن 40 میلیونه ډالر په افغانۍ پلوري. د امریکا ولسمشر بارک اوباما پرون هڅه وکړه په امریکا کې میشتو یهودیانو ته له ایران سره پر اټومي موضوع د ورستۍ موافقې په اړه ډاډ ورکړي چې د دوی په زیان نه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له ایران غوښتنه وکړه چې د امریکا د سمندري ځواکونو پخوانی غړی امیر حکمتي له 4 کلن غیر عادلانه بنده خوشی کړي. په لسګونو زره عراقیانو په پلازمینی بغداد کې د اداري فساد پر ضد مظاهره وکړه. او د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر جو بایدن په اوکرين کې پر روسي پلو بیلتون غشتونکو اعتراض وکړ. دغه بیلتون غشتونکو خبرداري ورکړې دی چې نور سیمې بلاندې کړي او خپل انتخابات به پکښې وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. افغان پولي تصویر مله د باجوړ ایجنسی په قبایلی سیمه کې د حکومت پلوه قبایلی مشرانو د وژنې لړۍ روانه ده. او د جمعې په ورځ د دې ایجنسۍ د ناوګۍ په چمرکنډ سیمه کې یو بل قبایلی مشر ملک بهلول ووژل شو. دا په تیرو 2 ورځو کې په چمرکنډ کې پر قبایلی مشرانو دویم او په تیره یوه اونۍ کې په باجوړ ایجنسۍ کې پر دغو مشرانو څلورم برید دی. له پاکستانه ذبیح الله شفق راپور لري.
افغان پولیس سیرما د باجوړ ایجنسی په قبایلی سیمه کې د ځایی حکومت په لوه قبایلی مشرانو د وژنې لړۍ روانه ده. او د سړک غاړې بمب چاودنې په یو تازه پیښه کې یو بل قبایلی مشر هم وژل شوی دی. د باجوړ ایجنسی ځایي امنیتي چارواکو رسنیو ته ویلي چې دا پیښه د جمعې په ورځ د باجوړ له مرکز ښار نه 25 کیلومتره لرې د ناوګۍ په چمرکنډ نومي سیمه کې هغه وخت رامنځته شوه چې د حکومت په لوه قبایلی مشر ملک بهلول موټر له سیمې تېرېده چې په سړک کې پر ځای پر ځای شوي بمور برابر شو. د چارواکو په وینا د چاودنې په نتیجه کې د قبایلي مشر ګاډۍ په بشپړه توګه له منځه لاړه. دا په تېرو 2 ورځو کې د باجوړ ایجنسۍ په برچمرکنډ نومي سیمه کې پر سیمه ییزو حکومت پلوه قبایلي مشران دویم او په تېرو اونۍ کې په دې ایجنسۍ کې څلورم برید دی چې په نتیجه کې لږ تر لږه 4 قبایلي مشران وژل شوي دي. تر دې مخکې د رواني میاشت په 2 څلور ویشتمه او 20 نېټه هم پر قبایلي مشرانو بمی چاودنې شوې وې چې په نتیجه کې د فضل کریم دوا خان، محمد خان او ګل رحیم په نامه حکومت پلوه قبایلي مشران وژل شوي وو. د باجوړ ایجنسی یو ځای خبریال سلیم خان چې پر حکومت پلاوه قبایلی مشر ملک بهلولی بمی چاودنه لنزدې سارلې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
پټ کوارټر خان نه تقریبا 25 کیلومتره فاصله کې لري علاقه چمرکن کې کله چې یو قبایلی مشر روانو هغه ته لار کې بمی خو او ریموت کنټرول بمو هغه هغه چاودنه وشوله چې په هغه کې هغه په موخه باندې نفات شو او د هغې نه پس سیکورټي فورسز والا علاقه کنټرول کې واخیستله او هغې سرچپریشن هم شروع کړی.
د سلیم خان په خبره په باجوړ ایجنسی کې پر حکومت پلو قبایلی مشرانو وروستۍ پرلپسې بریدونو خلک ویرولي او پر کار روزګاری هم ناوړه اغېز کړی دی. د پاکستان امنیتي ځواکونو په 2003 میلادي کال کې په باجوړ ایجنسی کې د میشتو وسلوالو پر ضد پراخ عملیات پیل کړ او په شپږو میاشتو کې دا سیمه له ترهګرو پاکه کړه چې په نتیجه کې ډېری وسلوال له دې سیمې نورو قبایلي سیمو ته وتښتېده. ویل کېږي چې په باجوړ ایجنسی کې اوس هم د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو په ګډون د بېلابېلو ډلو وسلوال پټ دي چې له سمودې راهیسې په باجوړ کې پر امنیتي ځواکونو پر حکومت پلوه قومي مشرانو او د طالبانو د مخنیوي لپاره د جوړ شوي امن لښکر پر غړو بریدونه کوي. افغان پولیس سیرما په قبایلی سیمو کې پر قبایلی مشرانو امنیتي ځواکونو امن لښکر او دولتي ودانۍ بریدونه په داسې وخت کې ډېر شوي چې پاکستاني پوځیانو د تیر میلادي کال راهیسې د شمالي وزیرستان په ګډون په بېلابېلو قبایلي سیمو کې پوځي عملیات پیل کړي چې په نتیجه کې د زرګونو تورستانو د وژلو او د پراخو بریاو ادا کوي. د یادونې وړ ده چې که څه هم د پنجشنبې په ورځ په باجوړ کې د حکومت پلوه قبایلي مشر رحیم ګل د وژنې مسؤلیت پاکستاني طالبانو منلی، خو د جمعې په ورځ د ملک بهلول د وژنې مسؤلیت لا تر دې دمه کومې وسله والې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی.
بیا هم په پاکستان کې تمکی شو. د کوټې ژورنالیستانو پرون د اګست 27مه د خبریالانو د شهادت د ورځې په توګه ولمانځله، او یو کال وړاندې د دوو وژل شویو خبریالانو په شمول د دې په دې ایالت کې د ټولو وژل شویو خبریالانو د وژنې په ضد احتجاجي مظاهره وکړه. دوی د هغوی په یاد شمې بلې کړې او د قاتلانو د نیولو غوښتنه یې وکړه. تفصیل له کوټې د بارکوال میخیل پوراپور کې.
په بلوچستان کې تر اوسه د هیڅ یو وژل شوي خبریال قاتل نه نیول شوی او نه محاکمه شوی دی. د تیر کال د اګست پر 28مه نیټه چې په کوټه کې د آنلاین خبري اژانس خبریالان ارشاد مستوی، عبدالرسول او د دفتر یو بل کارکوونکی ووژل شول، تر یو کال وروسته یې هم امنیتي ادارو قاتلین ونه نیول. د بلوچستان د خبریالانو اتحادیه پرون د دوی لومړی تلین ولمانځه او په ایالت کې د وژل شویو خبریالانو د وژنې په ضد یې لاریون وکړ چې پکې یې د بیان د ازادۍ او د خبریالانو د امنیت ساتلو په ملاتړ شعارونه ورکول. په لاریون کې د کوټې په شمول د بلوچستان د نورو پښتني او بلوڅ میشتو سیمو لسګونو خبریالانو هم ګډون کړی و چې د ښار پر بیلابیلو سړکونو وګرځېدل، او په پای کې د بلوچستان د اعلی وزیر دفتر ته یو اعتراضیه لیک پرېښو چې پکې په ایالت کې د ټولو وژل شویو خبریالانو د وژنې د قضیو د څېړلو لپاره د یو پراخ قضایي کمیسیون د جوړېدو غوښتنه کړې وه. د بلوچستان د خبریالانو د اتحادیه مشر حماد الله سیاپات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د حکومت سره موږ همیشه دا مطالبه مشکړې دي چې باید د افغانستان ټارګټ کلین دی بند کړل شي. چې کوم شهیدان شوی دي داغو د قتل د شهادت د تحقیقات لپاره پولیټیکل ګورنمنت پکار دي چې موږ ملاتړ وکړي، فشار سره ودرېږي. لیکن دلته د حکومت د خوا موږ ته هم داسې یو اوصل افزایي نه ده شوی. موږ دغه مطالبه ده چې د څلور ویشت کسان چې ټارګټ کلین شوی دي د صحافیانو داغو لپاره یو اسپیشل جوډیشل کمیشن دی تشکیل کړل شي. عدالت چې کومه فیصله کوي موږ په هغه باندې انشاءالله ولزیر لبیک وایو.
د تیر کال په وژل شویو خبریالانو کې عبدالرسول تنکای ځوان و چې ایله دوه کال مخکې د بلوچستان د ژورنالیزم له څانګې فارغ شوی و، او په آنلاین خبري اژانس او جیو ټلویزیون کې د روزل کېدونکي خبریال په توګه دنده ترسره کوله. ځوان خبریال مجیب اڅکزی چې له یو اردو ټلویزیون سره کار کوي، له عبدالرسول سره د ژورنالیزم په پوهنځي کې ټولګیوال او د هغه نږدې ملګری و. وایي د ملګري تر مړینې وروسته یې له ژورنالیزم څخه زړه مات شوی.
اتویست اګست زموږ لپاره یو صدمه ده. هغه موږ هیڅکله نه شو یېروی. هغه کې ما د ورور سره هم خوږ دوست زموږ سره ډېر لرې ولاړی. اسې صحافت هم دلته په بلوچستان کې ډېر زیات مشکل دی. که ته خبر د تنظیمو د خوا لګې، ته ګورمنټ نه پرېږدي، ادارې دې نه پرېږدي، که ادارو د خوا سپورټ کوي یا ګورمنټ سپورټ کوي، ته تنظیمونه نه پرېږدي. نو په بلوچستان کې صحافت کوونګ یو چیلنج دی. زما خوب و چې بای زه به راځم په صحافت فیلډ کې، زه به د خلکو مسئلې مسایل په سکرین راولم، خپل به زبه به وایم، خپل په لاس به لیکم، په قلم په زور باندې. لیکن زما دپاره خو ډېر زیات مشکل دی. په دې یو ځای تلاس روډې الته درې څلور شماران وخت ناستی.
د پاکستان د ډان ټلویزیون او انګلیسي ورځپاڼې مشر خبریال سید علي شاه وایي په کومو سیمو کې چې بلوڅ خپلواکي غوښتونکي فعال دي، په هغو سیمو کې خبریالي ډېره ګرانه او له خطره ډکه ده. وایي په بلوچستان کې د خبریالانو د هدفي وژنو او هغوی ته د ګواښونو له امله نوي ځوانان دې ته زړه نه ښه کوي چې د خبریالۍ ډګر ته راسي.
په ټوله نړۍ کې بلوچستان ایالت تر ټولو خطرناک دی. دلته په تیرو وو اتو کلو کې تر څلوېښتو زیات چې کم ژورنالیستان دي، هغه د هدفي وژنو د بمو چاودنې چې دي د هغه نشانه جوړ شوي دي. او یو کال تیر سو، شهید ارشاد مستوی، شهید عبدالرسول او شهید محمد یونس. نو یو کال تیر سو، دوی تر اوسه پورې امنیتي چې کومې ادارې دي هغوی د شک پر بنیاد هم څوک نه دي نیولی. په دې صوبه کې د دې هدفي وژنو د بمو د چاودنو له وجې او صحافیان ته چې کوم فریټس ورکول کیږي د دې له وجې د صحافیانو تعداد ډېر کم شوی دی.
د یادونې وړ ده چې په روان 2015 میلادي کال کې هم د بلوچستان په وسط محمد سیمه کې د ظفر جتک په نوم یو خبریال نامعلوم وسلوالو په خپل کور کې وواژه چې قاتلین یې معلوم نه سول او نه یې د وژنې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې پر غاړه واخیست.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام خپور کړو، د کرکټ له لوبې به مو خبر کړو. په کوالالمپور کې د افغانستان او نیپال تر 19 کلنو د لږ عمره کرکټ لوبغاړو مسابقه روانه ده. د افغانستان لوبغاړو بالینګ پیل کړی دی. د نیپال اته لوبغاړي سوځېدلی دي، 15 منډې ورکړې دي او 16 اوور بشپړ شو. د دې لوبې په اړه به د ازادي راډیو په راتلونکو خپرونو کې هم له تاسو سره نور معلومات شریک کړو. خو اوس هم فریبا ظاهر او د ازادیا اورېدونکي پروګرام
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. ستاسو د روغتیا او خوشی په هیله د ستاسو د رسیدلو پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسید. دا ونی مهم پر بیلابیل مسایلو ستاسو پیغامونه اخیستي دي. لومړی به د هغو دوستانو پیغامونو په ګډه سره واورو چې زموږ اوریدونکو د افغانستان په امنیتي چارو کې د پاکستان د لاسوهنې په اړه مشترستولي دي. دغه دوستان له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې د ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي او ژر تر ژره یې هواره کړي. البته مخکې تر دې چې پیغامونو ته ورسو غواړم ووایم چې دا خپرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه دی او یوازې ستاسو دوستانو د راغلو ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړیږي. دا تاسو او دا هم ستاسو پیغامونه.
زه احمدی د ایمان استاد سره په تماس کې ورور مصطفی خپل باندې حکومت باندې ضرورت تور دی. آی دی له دې کابل کې د پاکستان جاسوسان سفریان کابل کې د پاکستان لپاره کار کوي. آی یو دانه په کابل پر څو مهمه وزري دلته خاینان سوروز نو خاینان د ورځې یو د خاینان ته ورځې غوښه وسلانی دي ارڅوک چې په جنې تای دل دي په کابل کې ګرځي د حکومت یاد نه کی چې نه پر کابل باندې پڅه وای نه کی دا کوم کسه پیدا نه وړي دلته راځي په افغانستان کې پټاونه کی افغانستان خلک ولې چې په خلو وته ولاړ وای شي دغه مدرسې جوړې کی په افغانستان کې دغه پیدا یم ورواسته یاره ته پاکستان کې دغه غټ غټ پټاونه ورته وای حکومت سماده هیره د پاکستان د افغانستان شهر ته په افغانستان کې ګریږي د قانون دی او تفصیل به شپوره په داسې یو غنم پاتې نه شي مثلا.
زه د عبد الله کوم تر کوم کو رزم کو سلامونه نه کیږي د افغانان په کله د پاکستان په دوستۍ او دښمنۍ پوښي د کچا امریکایان نه پیسې واښته لري ته امریکایان په وزنه استعمال کوي او چې ملا محمد عمر په وزنه پیسې واښته لري ته افغانان په وزنه باندې استعمال کله به د افغانان پوښي. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زجی بسم اللہ کرنار ولایت فخر زحمت تر کوم زما د افغانستان د جمهور په شغله شوبه یا د خبره اله ده چې افغانستان د آبادی او ترقی لپاره یوازې مشکل اتحاد او اتفاق ضرورت سره او بل اقتصادي پروګرامونه او اقتصادي طرحو باندې کار کول ته موږ ضرورت سره موږ باید د پاکستان او د ایران په مقابل کې شې د تیر سیدا کو د اقتصاد د جوړولو لپاره. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم آیت اللہ. ام کنل نو ازادی ریڈیو ټولو کارکونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه ونیږي. خلې وړاندې کوم او پیغام مې دا دی چې د افغانستان جنگ بندېدل د امریکا هغه یو میلیارډ ډالر دی چې پاکستان ته ورکوي او پاکستان هغوی ته په دې پرې باندې دا پیسې اخلي چې موږ د افغانستان په سرحدونو کې عملیات کوو او هغه څه کوي چې هغه د افغانستان کې جنگي ډلې پرې تشویزوي. که چېرته دغه پیسې بندې شي نو اس وی پروسې ته د صلح ضرورت نشته. والسلام.
د ازادي راډیو کارکونکو ته سلام وایم او وروسته تر هغه زه دا غواړم چې زما پیغام په پارسي په پښتو په انګلیسي په ټولو ژبو خپور شي. زه د ملګرو ملتو او هغو خصوصا هغو دولتو څخه چې په افغانستان کې د ایتلاف کې برخه اخیستې وه باید چې دوی د افغانستان یوه یوه تیاره چې ورکړي د افغانستان پوج پر پښو درېږي باید چې یوه او دوې تیارۍ ورکړي دوی چې د افغانستان پوج پر پښو ودرېږي. دوی ولې زموږ د دولت سره کومک نه کوي د افغان پوج سره کومک نه کوي.
زه محمد رضا یم کابل د تماس نیول. ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو وطن سلام ورسېږي. بعد سلام ادای تذکرو مبارک یو پیغام پیدامه اشرف غنی ته او عبدالله ته دا 5000 کال مخکې موږ دغه تذکرې وی انګریزانو نکړې بدلې شورویانو نکړې بدلې مجاهدانو نکړې بدلې طالبانو نکړې بدلې اوس که هر څوک بدلایي اشرف غنی او عبدالله دې مخه ونیسي که مخه نه نیسي استفاده وکړي دوی دواړه د افغانستان اوږدې نو افغانان نه دي چې موږ د افغانستان په نامه تذکره نه لرو، د اسلام په لار تذکره نه لرو. چې د کوم د هندوستان تذکره واخو، که د پاکستان واخو، که د ایران واخو، افغان په نامه باندې 3000 کاله مخکې وینې توشي، 3000 کاله طالبانو وینې توکړې، مجاهدو توکړې، دا د وژي داسې لار منځته راغلي. بېرته د وژي وسلام.
ہندوستان ولایت میں قاری محمد مدنی آزادی رادیو سر پر تماس کے ماں جماعت افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی احمد جن احترامانہ داخل داچی تو حواد کی دبرخنائی تذکر و ویشت پھیل کی ترسو حواد والو اغشناخت معلوم شی.
ہلو، السلام علیکم، ز عصمت اللہ فریادی دی کابل ولایت احمد شاہ بابا دمینی اوسیزن فیم. سرنگی جدا تذکری شروع دی دا افغان کلمه چې ونه لیکل شي دا تذکرې موږ بخي منونه ابدا باغ جالي کاری دا د خارجانو لاسونه دي، ایران او د نورو دولتو دي، روسیا مثال د خارجانو لاسونه دي. دا تذکرې ور ده افغان ټول یو افغان ده، که تاجک ده، که ازبک ده، که هزاره ده، که پښتون ده، ټول یو افغان ده. دا تذکرې موږ نه منو ور ده افغان. بسم الله الرحمن الرحیم. دا به ضرور جو لیکل شي. والسلام و احترام.
سلام ګل خورشی د یلمند ولایت څخه مقصد خبرې کوم. د برېښنا د تذکرو د دغه افغان او د اسلام د کلمې سره سهر څوک مخالف دی؟ مقصد سازمان ده که نفر دی که او کوم دولت ده؟ زه د رئیس جمهور او د اجرایه رئیس څخه دا غوښتنه کوم چې د کابل د راډیو د لارې څخه د افغانستان ټولو خلکو ته دا خلک معرفي کړي چې دا خلک دي چې د دې کلمو سره مخالفت کوي.
السلام معلم رف اللہ خلیفی د کاپیسا ولایت د تجاب ولسوالۍ څخه تاسو ته خپل پیغام پرېږدم. وروره، دا کومې الکترونیکي تذکرې چې دولت ورکوي او په هغې کې د افغان او د اسلام کلمه نه لیکي، دا تذکرې نه موږ اخلو نه موږ ته قابل د منلو دي، ځکه چې افغان زموږ ملي هویت دی او کوم کسان چې دی مخالف دي، که هزاره دی هغه د هزاره جهاد ته ځي، که ترکمن دی د ترکمنستان ته ځي، که تاجک ته تاجکستان. مونږ افغانان یې د دې وطن اوسېدونکي، ټول پښتانه افغانان دي، ټول افغانستان اوسېدونکي افغان. څوک چې د دې مخالفت کوي چې افغان کلمه ونه لیکل شي، هغه به د سر افغان دی. نو دغه تذکرې که چېرته پکې افغان کلمه ونه لیکل شي، مونږ ته قابل د منلو اخیستلو نه دي. افغانه که افغان شو، له افغان به وګټې، وطن د مور و پلار افغانستان به وګټې. وسلام.
بله، السلام علیکم. سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو محترمو کارکوونکو اوریدونکو ته. فهیم نورانی نابینا ما د لغمان څخه. زما د اشرف غنی او د ډاکټر عبدالله څخه او د حکومت د مشرانو څخه دا هیله ده چې نور پاکستان د پاکستان په دې دروغو او په دې مکرجنو وعدو او په دې منافقانه وعدو باندې ونه غولېږي. کله چې موږ سره وعدې کوي نو په خپلو وعدو وفا نه کوي او په موږ باندې زمونږ هیواد ته انتحاریان لاری را لېږي، زمونږ هیواد ته کروز مظاهر لاریږي. زمونږ د حکومت د مشرانو نه دا هیله ده چې د پاکستان پر ضد د جنگ اعلان وکړي. او زه په خپله یو نابینا یم کې او موږ له خیره د کولانګو او بیلچو او د خیره د مارتولو سره ورپسې ورځو او نه پرېږدو. مننه ده تاسو.
سلام ګرانو ورونو ته، ټولو اوریدونکو ته سلام. تقسیم محمد نعیم یم، د ولسوالۍ د مرغاب د ولایت د بادغیس خبرې کوم. د دولت نه مو دا هیله ده، اوس مو هیله هم انتخابات هم تیر شو، مو رایه هم ورکړه ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله ته. زموږ سړک د حلقوي سړک 12 کاله کېږي چې دغسې په ځای پروت دی، یو اقدام هم نه دی شوی. بیا زموږ د مرغاب د ولسوالۍ اوبه ایله جاري ترکمنستان ته ځي، نه یو دلته یو مسته بند جوړ کړی، نه یو بل شی جوړ کړی. دولت دلته هیڅ پیس شورت کار نه دی کړی او موږ خپله خپل مځکې هم نه سو اوبه وایي د ډیرو ته. ولې د ملت قدرت دونه نه دی؟ ډېر ځای کې روزونه مو د ترکمنستان خاطر موږ د داسې منطقې لرو چې په 2 کیلومتره او 3 کیلومتره د ترکمنستان خاطر وت مځکه اړولې ده. دولت نه مودا توقع ده چې د قمانده ولسوالۍ ته هم یو نظر وکړي. دا ملت هم حقوق لري، دا ملت هم د افغانستان مربوط دی.
چلور نفر طالب ته مګوري طالب د خلکو رویت تغیر ورکړي خلک تر تاثیر لاندې دي دولت هم جدي اقدام نه کوي چې نه امني ده او نه امني بل هیڅ موضوع نشته فقط دولت جدي اقدام نه دی کړی په دې ورځو کې د شاهین د خل اردو ژغ مو په ولسوالۍ کې د مرغاب چاغه راځي ټول طالبان غوښته چې مرغاب فرار وکړي نو داسې موضوعان دي دولت په دې مورد کې زموږ سره هېڅ همکاري او کومک نه کوي ساتامېنو زموږ داسې ډېر ضعیف یو د صحت نه نگانه د لارې نگانه زموږ مریضان په لاره مري تر راته مرکز د ولایت موږ نه سو رسوی خپل ډېر عاجل مریضان مننه کوم دغه مو عرض وکړئ یو لړ مقامات ورسوئ
ته د روزګان ولایت د راوتلو صاحب د تنګیز د علاقې سره سای سره په تماس کې یم پرمو د افغانستان او ټول مشران ته زما دا پیغام دی چې تاسو وال دا واره خپل په کور کې اصلاحات راوړئ اداري فساد ورکه بیا آئنده تاسو مخ کې څوک کوم مشکل نه سي جوړولای اوس که تاسو سره چې د پاکستان سره موږ د غدیا په جنجال کې یاست تاسو خپل کور اداري فساد دا ورکه خپل کور خلک اصلاح کړئ دا به تاسو ان شاء الله الرحمن ته پر دې موږ باندې کومه وکړه چې یو کده شي د خپل کور د تاسو ورک نه کړی چې څلته پر دې موږ سره نه څه کومه وکړه چې خپل پیسې چې باندې خپل ځانونه اصلاح کړئ اداري په ساتو ان شاء الله الرحمن ما ټول افغانستان قیرتون مشران ته دا پیغام دی چې بیا به تاسو ان شاء الله الرحمن په ځان خدای دا موږ دغه شاته را نصیب په مختګ به وکړي کامیاب به یاست الله سلام السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
د روزګان ملت د ګزاو د ولسوالۍ خدای هیله کوي چې د ګزاو په ولسوالۍ کې تعلیم او تربیه ډېره په ټاپه ولاړه ده زه عبدالقهار د ګزاو د ولسوالۍ اټ په دې حکله یو آی هاتی ته یم
اول د ازادي د ټول کارتون سلامونه وایم مفصل څنګه موږ ته بوت خو سوالات ته ماره ورخه دي چې لرو مشکل لسلام مکتب لرو او ستان لرو تایمر جوړ دی د ولسم تاریخ چې کوم هیڅ کوم پښتنو نه کوي السلام به اعتراف
الو سلام علیکم زه د هلمند ولایت تنایه ول صالح عبد الله خبرې کوم ما دا پیغام دی ناوه کې دا د مالیت لسه ماش ډیر کم دی نه اشلری وجته هم ستړي دي دا غوښ وجته او غزنی لري دا شن دا د دې پر مسفیت باندې ماش ډیر لږ دی او په میاش کې دوه واره درې واره یا تا نن پر ګرځي منګر دنیا ماش ول وړي نه اشاورا والا تي او هیڅ هم نه دا د دې زما د دولت څخه دا پیغام دی چې دا زما زغ دې تر وړو مقام پر ورسیږي نو زما دا غوښتنه ده چې د مالی فلوس یا واشا شاور حواله کې اډه ما شروع وکړي د مالی فلوس اخر ودا ته مجبور کړي چې اغلای په وکی یا 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 چر په جوړ کې یا پریږدي یا اکثره وځي د خینه کې و سلام د خلاصانه
نجیب لاجان تنهایم د هلمند ولایت باندې کې د کیدو ولسوالۍ د زمینود شوګو د کلی څخه می تماس نیولې دي هله هر هله او هر زومې دا چې دغه زمونږ سره دغه ولی په اړه کې ویلې چې دا واره ته جوړو د زمینود د کار نو دا پروژې منځور کړې ده تر اوسه په لا ولتي چارواکو په دې اړه کوم مشوره نه دا ورکړې نه دا لا سره کې چې وعده را سره کړې ده نو دا کار نه دی پیل شوی موږ اشرف غنی څخه دا غوښتنه ده د مربوطه چارواکو څخه چې دا کار ته وایي ګور نه شي خلاص نه نیسه به ګلون اورې دې خو
سلام علیکم زه تورخم دلې نه 2000 درې وری ما برادر موږ د زړه تراتی کولا ته ډیر فازاد کی ورور غول شخصي موټر دی باندې را تا واړی ورور غول اسنا چور ورور غول یا 300 روپیه اخلي یار ته دې دې تا کوم دې کا چار دې صحیح ورور غول اسنا را نه اخلي پلیټ را نه اخلي مونږ دې پازادي او دا یو ځان ورور دې څه مونږ څو مونږ دې پازادي دې دې چې په وړاندې مونږ نه لا ورور غول چې دې خلکو دې ته چې کوم خوني شي خپل ټول عادي ټول سره کو نه ټول ځاینه دې په دې کې کړی دي نیولې دې ورور غول ته چې ورته څه ودرېږي بس ودني څه ودرې دې تا کو دې بیا کړه او څه وې ځان دې دروي دې ورور سره څه په وخت اخستی په ودې څه نه وای بس مونږ ورشو یو سوالې دې ودرې سوالې دې ورور مونږ موټر ودرې یاره
اسناد انا واخني ورغلي او شارك تلاشا شارك دي شرابني موټر بوز دي سر روز بیا ته چیرنګ را واخني دي وا دبر ورغلي نو دي بار کی ډیر بازار بازار به کنا زغنين دی لدا د سبغین منګه دا هی دا دغه خلو درا زیا جمنګ زارا وچا خدا دې جاج مزوري سکول کنا
غزنی ولایت خبر کوم میرویس خان وردګ د غزنی ولایت څخه ما د آزادۍ رادیو نه دا خواهش ده چې د آزادۍ رادیو کارکوونکي د غزنی ولایت د اطفالو محبس ته راشي حال دې وګوري چې دلته د شیعګانو لخوا د پښتنو اطفال نیول شوي دي او دوه کاله په زندان کې اچول شوي دي. زه غواړم دې سره معلومات وشي او د دې نه پوښتنه وشي ځکه دوی دوه کاله کېږي له تعلیم تربیې له ټولو بشري انساني حقوقو څخه محرومه دي. دلته محکمه هزارګي ده او سرنوالي هزارګي ده او پولیس هم شیعګان دي, پارلمان غړي هم شیعګان دي. موږ هیله کوو د یونامانه چې د غزنی ولایت یوه توجه وکړي دغه وحشتونو د دغه ظلم د فساد مخه باید ونیول شي.
خانزاره مینوال د پکتیا ولایت ځاګیرو ولسوالۍ اوسیدون کیم. په اول قدم کې د ازادۍ راډیو ټول کارکون کوردون کو تاسو له کومې سلامونه او نیکین احترامات وړاندې کوم. افغانان څوک د مارمای ښکار شول, څوک د بموخ ښکار شول, څوک د دریابو ښکار شول او څوک د مایان ښکار شول. نو دا خلکو ته کار زمينه برابره کوي چې نه دایښ ته لاړ شي نه ورور لشکر اسلام ته لاړ شي او نه کوپر اسلام ته لاړ شي. وزه تم لاړ شي خپل وطن کې پله سره خدمت کوي پابریکی جوړي کوي او څوک شي دا وطن مزره به دي خارج ته سي مايان خار کیږي ایرانيان خار کیږي مرکوي سترګي تنو بوشي ایرانيان هر ملک ټول نړۍ په قانونو ظلم کوي. دا وایلته څه ده مور خبران سودا شوی دي خرچ شوی دي او د خپل کور خپل بچي او د خپل جب د خپل پارتمان د خپل بلډینګ عمر سره ده نه د افغان غریب عمر سره ده. خدای فهمم
محترم ورور استاسو پیغام د تخپور کړ په دې هله چې ستونزې مو لور پړو چارواکو اوریدل وی او توجه ورته کې یو ځې استاسو نه بلکې د ټولو دوستانو پیغامونه مشته مهم دي او غوړو چې اړوند دي درې ورته توجه کې د خبرونه وخت پوره سو خو د هغو دوستانو پیغامونه چې لخبرې دوه پاته سو حتما په نور خبرونه کې ځای لري او خامخا درته نشو د خبرونه مو هم دومره وتر بیا مو پر خدای سپارم. الله ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
صاف کی چاہتا در زر انشاءاللہ دے ہندار کے لمڑے مسکا او بیال لاشنی ول سرپ نک روزو اے دے ناوے شکی مڑ ون خکولائے دے ون 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 خکولائے دے ون 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 خکولائے دے لکه غنم کې دیږي ګوښتل لکه غاڼې سراراتا و منډا لکه غاڼې سراراتا و منډا لکه ناوې نارانوان شیرا لکه یو خوب غنې همدا سه بند په بند کولای دی ژوند 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 کولای دی ژوند ژوند
جوان خکل دای جوان 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 خکل دای جوان 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 خکل دای ی خلقو 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 خکل خلقو منی سی جوان دون تا توپک منی سی رات کتاب کے دوان خدی یا و بنک دتا اوس بلد جانان تسوی و از موینا کد نقل یا وڑو کئی کاغس او دی رحمان بابا غزل سر دستر گو رسم پمڑا وستر گو کد پٹو غم و خون کو لے دے جن 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 خو لے دے جن 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 خو لے دے کمپیوٹر پا پر در آغای مسیح دیو امین تو خوگه اشاره پا مسینجر که یه زواب واری پا مسینجر که یه زواب واری لچانا